دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه هم لرو. په ننګرهار کې چارواکي په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 15 خوسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په کندهار کې د 215 ماتم کلي اردو قمندان جنرال امام نظر بهبود وایي یو شمېر وسلوال طالبان چې د کوچني اختر په ورځو کې خپلو کلو او کورونو ته ستانه شوي وو بیرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. او د بې سرحده خبریالانو اداره وایي 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې 30 خبریالان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. ریپورټونه وایي چې تیر ماخام په کابل ښار کې د افغانستان د ملي اردو یو چارواکي په خپل کور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وشل شوی دی. محمد عزیز کاروان یو قمندان وو چې په پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې دنده ترسره کوله. په دې اړه به نور جزئیات وروسته زموږ په خبرونو کې خپاره شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 15 وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیانی پرون ازادي رډیو ته وویل
پروان اونۍ کې شاوخوا تر 15 پورې د داعش د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د کمانډوي ځواکونو په مشرۍ د ګډو کورنۍ ځواکونو او نورو عملیاتو پر مهال دا وژل شوي دي.
په کندهار کې د 215 ماتم کلي اردو قمندان جنرال امام نظر بهبود وایي یو شمېر وسلوال طالبان چې د کوچني اختر په ورځو کې خپلو کلو او کورونو ته ستانه شوي وو بیرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. جنرال امام نظر په کندهار کې یو شمېر دیني عالمانو سره چې له کابله ورغلي وو په لیدنه کې دا خبرې کړي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د اطلاعاتو له مرکزه په یوې خبرې شوې اعلامیې کې د جنرال بهبود په حواله ویل شوي چې د اوربند ترینلان وروسته په کندهار کې د جګړې ډګر د پخوا په پرتله سوړ شوی خو هغه ټینګار کړی چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو لوري د تعرضي حملو ځواب ته چمتو دي. دا به سره د خبريالانو اداره وایي د 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې 30 خبريالان وژل شوي. د ادارې په نړۍ کې د خبريالانو او درسنیو د کارکونکو د وضعیت په اړه خپل شپږ میاشتنی ریپورت پرون خپور کړ. په ریپورت کې ویل شوي چې د روان میلادي کال د پایل په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 12 خبريالان ووژل شو خو په عمومي ډول وروستی یو کال په افغانستان کې د ژورنالستانو لپاره په ځانګړي ډول مرګونه بلل شوی. دا به سره د خبريالانو شپږ میاشتنی ریپورت وایي چې په افغانستان کې په روسي او کال کې 15 خبريالان وژل شوی او د رسنیو پر کارکونکو زیاتې حمله شوی. د ریپورت په حواله په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په مستقیم ډول د خزینه خبريالانو پر فعالیت اغیز کړی او زیات شمېر په کور کې نیولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه د 2013 میلادي کال کلنۍ ریپورت پرون خپور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په دې اړه وویل چې بلاروس، روسیا، ایران او ترکمنستان په هغه هیوادونو کې دي چې د انسانانو د قاچاق او جبري کارونو له پلوه تر ټولو ناوړه شرایط لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران په اړه وویل خغلی پامپیو وایي په ایران کې د انساني قاچاق قربانیان مجازات کیږي. قربانیان د داسې کارونو لپاره چې ورته مجبوره کیږي سزا ویني. د بیلګې په ډول په ایران کې د جنسي سو استفادې لپاره د انساني قاچاق قربانیان د زنا په جرم په مرګ محکومېدلی شي. دا د فاسدو رژیمونو له لوري د عدالت پر ضد ناوړه اقدام دی. د ریپورت د خپرولو په مناسبت په غونډه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار ایوانکا ټرمپ هم برخه لرله. په ریپورت کې 100 هیوادونه په څلورو برخو ویشل شوي. په دې ریپورت کې 22 هیوادونه تر ټولو په ناوړه حالت کې بلل شوي چې شمالي کوریا، چین، وینزویلا، سوریا او برما هم پکې دي. افغانستان او پاکستان په هغه هیوادونو کې بلل شوي چې حکومتونه یې نه دي توانېدلي چې د ټاکل شوي معیار حد عقل سره سم پرمختګ وکړي. بلخوا په واشنگتن کې پولیسو شپږ سوه کسان وروسته له هغې ونیول چې یوه ډله اعتراض کوونکې ښځې د دې هیواد د سنا په ودانۍ کې د ولسمشر ټرمپ پر هغه پالیسۍ د اعتراض په توګه شعارونه ورکړل چې د کډوالو په وړاندې یې خپله کړې ده. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد په پلازمینه کیف کې دوه وګړي د لیبیا د یو ډیپلوماټ د زوی د برمته کولو په تور نیول شوي. د اوکراین پولیسو پرون وویل چې دواړه مشکوک وګړي د مصر ادبادي او د لیبیایي ډیپلوماټ زوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره برمته کړی و. د کیف پولیسو مشر ویلي که دواړه مشکوک وګړي په اختطاف مجرم وپیژندل شي، محکمه د 2 کاله زندان حکم ورباندې کولی شي. پولیسو ویلي چې برمته شوی هلک په روغتون کې بستر دی. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې روانې دي. په دې لړ کې پرون د پولینډ د فوټبال لوبډلې په 1 ګول جاپان ته ماتې ورکړه. البته د 0 په مقابل کې کولمبیا هم سینګال ته د 0 په مقابل کې په 1 ګول ماتې ورکړه. د انګلستان او بلجیم لوبډلې هم پرون سره مخ شوې او بلجیم په 1 ګول انګلستان مات کړ. په همدې ګروپ کې د تونس د فوټبال لوبډلې د پاناما لوبډلې ته د 1 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. د شنبه په ورځ به د فرانسې او ارجنټاین ټیمونه او د یوراګوای او پرتګال لوبډلې سره مخامخ شي. دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر هغې رپورټ راخلو. د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې ټول افغانان پکې شامل وي. دوی پرون په باکو کې په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د داسې موافقې په ملاتړ ټینګار وکړ چې تشدد پای ته ورسوي، د نړیوالې ترهګرۍ ځالې له منځه ورسره ولاړې شي او د افغانانو بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه پکې خوندي شي. دوی همداراز ویلي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو چې په ټاکلي وخت شفاف او مناسب ترسره شي ملاتړ کوي او د افغانستان د ثبات او سولې لپاره یې اساسي ګڼي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات تروري.
د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې پر وسوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانانو د سولې اواز ته مثبت ځواب ورکړي. د نړیوالې ډلې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې غونډه وکړه چې د افغانستان پر سوله خبرې پکې وشوې. د دې نړیوالې ډلې د پرونۍ غونډې بیان په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت پر ټویټر خپور کړی او پر طالبانو غږ پکې سوی چې له ځنډ پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرې وکړي. په بیان کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو له لوري د اوربند د اعلان ستاینه سوي او پر وسوالو طالبانو ژغ سوي چې اور بند کړي. د تماس نړیوال ډلې غړو په افغانستان کې د تروریزم له ټولو ډولونو سره مبارزه ضروري بللې او ټینګار کړی چې دوی په دې برخه کې د افغانستان د حکومت بشپړ ناتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون مخصوصا په یوه اعلامیه کې وویل چې د باکو په غونډه کې ګډونوالو د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ګډون کوونکو د افغانستان د حکومت له لوري د اوربند اعلان سولې ته د افغانستان د حکومت او د افغانانو د تعهد څرګنده نقشه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د سولې کاروان غړي وایي که بهرني لاسونه د افغانستان له حالاتو لنډ سي، د کوچني اختر په 3 ورځو کې اوربند څرګنده کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله ممکنه ده. د هلمند د سولې کاروان ویان بسم الله وطن دوست بیګاله کابل ازادي راډیو ته وویل
طالبان چمتو دي هغه نور نه غواړي چې جګړه مقصد اړه شي. له بده مرغه په روانه جګړه کې د یو شمېر هیوادونو لاسونه دي، هغوی نه پرېږدي چې افغانان سره نږدې شي. هغوی پر دغه باندې حتی تلاش کوي چې دواړه لوري نور سره وجنګي. نور د دوی دغه جګړه روانه جګړه داسې کې چې هغه هیڅ لوري ونه لري، هیڅ حل لاره ونه لري. موږ پر دغه غږ خو د هیوادونو د سفارتونو مخته چې موږ شنو همدا مو د دغو هیوادونو پر ملتونو غږ دی چې نور پېژدي چې افغانان سره نږدې شي او سوله سره وکړي.
د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې غړو په هغه اعلامیه کې چې پر ټویټر خپره سوی ویلي چې د اختر په 3 ورځو کې اوربند د سولې لپاره تاریخي موقع وه او څرګنده یې کړه چې د تشدد ختمېدل امکان لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د تماس نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د حکومتي پلاوي مشري کوله. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل او په پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر ملا عبدالسلام ضعیف هم په دې غونډه کې وو. شغلی خپلواک پر ټویټر لیکلی چې د آذربایجان په غونډه کې د تماس نړیوالې ډلې غړو پر وسوالو طالبانو غږ کړی چې له شرط او ګواښ پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته تیار سي. خو وسوالو طالبانو که څه هم د کوچني اختر په 3 ورځو کې اوربند کړی وو، د اوربند د تمدید لپاره د افغانستان د حکومت غږ رد کړی دی.
دوستانو اخوا په روزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې بیا یو شمیر قومي مشران، دینی عالمان او ځایي خلک راټول شي وو او د جګړې لخکې لخواوی د وربند او پخپلو کې د سولې د خبرو د پایل وخت نه وکړه. په دې به د ورزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورت واورو. ورپسې د ازادي راډیوي مجله د مباسي
ورزګان کې لسګونه قومي مشرانو، دیني علماو، ځوانانو او میرمنو د سولې راوستلو په موخه کمپاین پیل کړی.
موږ په افغانستان کې په دې ملک کې سولې ته ټول افغانان ضرورت لري.
دوی د پنځشنبې په ورځ لومړی د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولایت مقام کې یوه غونډه جوړه کړه او له دغه ځایه پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ.
مخالفین ورونو باندې د جزای راخ کوو، هر هغه شرعي او قانوني نیوکه چې لري پر دولت باندې مهرباني دي وکړي، راسي دا د خبرو د لارې څخه حل کوو، په توافق نه حل کیږي.
زه به دولت و دغو ورونو ته زه کوم چې بس له نور موږ مه وژنئ، موږ نور مرد نه غواړو چې هر څوک مو وژني، هغه دې خدای تعالی په خپل کور کې تباه او برباد کړي. د خدای توره در اچم چې رب موږ زده
حکومت دي موږ ته دا زمینه مساعده کړي او طالب دي موږ دا زمینه مساعده کړي. هر طرف چې موږ وغواړي که پر حق و موږ دا بل طرف ملګرتیا ورته نیسو. چاره نه لرو، په عذاب یو، ژوند مو د خطر سره دی، د غربت او د مسکینۍ او د فقر سره مو روزګانیان ورځ لاس بریوان دي.
د غونډې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او خپلې مشروع غوښتنې دي ولسمشر محمد اشرف غنی ته په لیکلې بڼه پر میز کښېږدي او یا دې هم د خبرو کولو لپاره د سولې میز ته ځانونه حاضر کړي.
که چیرې حکومت غواړي خراسه، په دې حکومت کې به حکومت ځای درکړي. که چیرې ستا بندیان بندیان دي، هغه هم دولت ذریله کوي. که بل قانون اساسي کې ته تغییر دي راشي، هغه هم کوي. دولت نن طالبانو مخالفینو ته خپله غېږ پرانیستلې ده چې هر څه دوی وایي هغه ورسره مني، خو موږ په طالبانو باندې هم دا غږ کوو چې د خدای په خاطر باندې بسته بالا.
موږ په خپل کور کې په انتفاق وکړو، په انتفاق کې ژوند شته، په انتفاق کې عزت شته، په انتفاق کې قدر شته.
د غونډې دغه ګډونوال وایي نور له روانې جګړې سړي سوي او د زغملو توان نه لري. دغلته دیني علماو هم سوله د اسلام له نظره ښه کار یاد کړي او جګړه یو ناروا عمل یاد کړي.
نو الله جل جلاله اتفاق او اتحاد د پاره او مسلمانانو ته امر کړی دی چې تاسو پر قرآن متفق سی، پر شرعي لار سره روان سی، پر یو داسې قانون سره راټول سی چې هغه د قرآن عظیم شان او د شریعت سره ټکر نه لري.
یادو کسانو دغه راز پر بهرنیانو هم غږ وکړ چې له افغانانو سره د سولې په راوستلو کې همکاري وکړي، نه په جګړه کې.
او موږ پر ګاونډیو ممالکو پر خپلو همجوارو باندې دا غږ کوو چې زموږ سره د سولې په مورد کې کوشش وکړي، هلې ځلې وکړي، زحمت راسره وباسي، نه د جنگ په مورد کې.
دا یادونې وړ ده چې د سولې د کمپاین د غړو د غراز له هلمند او پېښور څخه د سولې د پلي کاروان د غړو څخه هم خپل ملاتړ اعلان کړی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زما رایا، زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي راډیو.
آزادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
پتر سترګ ما بابا بل د شکار کوي چې د خنجر واته الو ان پر پیا تړلې یا مڅا کوي چې د
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو د پاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای پاغه باندې سونه کارو.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړی بانډوال د خپل فن بیان کوي.
الله مې د زن کدن شو امان لا غاجی د غم وای الونا افسو زرمان دې.
په زر پانه کې به لنډ کیسه بی پینی بوتونه واوري.
تر هغه ور هخوا یو بل ډنګر کوچنی حلق هم جړل خځې وبیل راځي لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتو بکاوه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی پنځم سرود واوري.
نن د ساکو ملکا ستر زرینا را روانه لزرنګ د فرات نن د ټول ساکستان حسن ټول مینا د فرا ستر کلا کې درا ټوله
جبا سبیر پردی چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي د کلتور د ساتنې د علم د لیک د او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي. نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپل ژبه ژوندۍ وساتئ او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله موږ نننۍ رادیو مجله پیلو او په پیل کې لم مریم توخی د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښارونو په ساختماني ډیزاین کې د دودیز فرهنګ مراد شي. ولسمشر د بامیانو د نوي ښار د ماستر پلان ارزونه په غونډه کې چې د بامیانو ولایت تاریخي او فرهنګي ارزښت ته اشاره وویل، د ښار توریستي اړخه ځانګړی ارزښت لري. نوموړي لارښوونه وکړه، بامیانو ولایت او د ښار جوړولو وزارت د هر اړخیز تفصیلي پلان ترتیب کړي. هغه زیاته کړه، هغه کورنه چې د بامیانو ولایت په تاریخي او توریستي سیمو کې واقع دي باید په استملاک کې بدیل ولټوي ورشي او په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. خاغلی غنی د دودیزو ودانیزو موډلونو په ارزښت د سرګندونې ترڅنګ بوویل، د ښارونو په ډیزاین کې باید له بهرنیو موډلونو استفاده ونشي او د تیموري صنعت په ګډون د سنتي فرهنګ له ودانیزو طریقو ګټه پورته شي. هغه د فرهنګي میراثونو د ساتنې قطعې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې کورنیو چارو وزارت ته لازمي لارښوونې وکړي. اطلاعات و فرهنگ وزارت د لرغون پوهنې کمیټې څو قلمه ضبط شوي آثار وڅېړل. د لرغون پوهنې د کمیټې په غونډه کې چې د اطلاعات و فرهنگ وزارت د فرهنګ او هنر د معین په مشرۍ جوړه شوې وه، د څو تاریخي او لرغونو آثارو په باب چې نوي د پولیسو لاسته ورغلي دي تصمیم ونیول شو. په دغه آثارو کې یو شمدان، یوه قمه، یوه مجسمه او یو شمېر سکې شته. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې د لرغون پوهنې کمیټې د دغو آثارو په باب تحقیقات ترسره کړي دي او د هغو ارزښت او تاریخي لرغونتیا ټاکلې ده او پریکړه وشوه چې دغه آثار د په ملي موزیم کې وساتل شي. دغه راز د کمیټې غړو به د هغو اتلسو سکو د لرغونتیا او ارزښت په باب چې په ولسمې او اتلسمې هجري قمري پیړیو پورې مربوط دي خپل کار ته دوام ورکړي. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون د لاتو فرهنګ وزارت د مالی ادارې او د ګرځندوی معینیت په نوښت د باورشاه په تجارتي مرکز کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د جامو او خوراکي توکو په ګډون د خزو لخوا جوړ شوي محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او د ګرځندوی معینې پوهنیارې سید مشګن مصطفوي په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د ښځو د رول په باب خبرې وکړې. هغې وویل چې د دغه شان نندارتونونو په جوړولو سره ښځې خپل تولیدات پلورنې ته وړاندې کوي او له دې لارې غواړي چې خپل تولیدات د هېواد په دننه او بهر کې وپلوري.
د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژۍ له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي غږ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅه شول. عبیدالله کندهاري. د کندهار یو تن فیته خرڅوونکی دی محمد چې له نږدې دی شکلون رئیس د کندهاري سندرغاړو فیتې او کیسټونه خرڅوي وایي. په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداري په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزرې وټ عبیدالله دا واسپ ده او نور پتیم ساده اوس خرڅ سولې د بیا پتی تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب په دوه نیم لک خامخاسه خوځلنو د هر کنداري کنداري په خواني شو کې په اواز کې خامخه زنه اولاد پتل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ایم پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړی. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همستا خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کنداري اصلي موسیقي فیته خرڅونکي وای د میموري او ایم پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لا په ورځم کړی ده کالداري مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده اوس په یوه میموري کارډ کې له یو نیم سل افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر دغه ورته توجه ده. دا زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش دش نکچې دغه اوس دغه اتنې سندرې دي او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خبري په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور عنعنات یې ګرسره شاته کړي دي. زموږ د هنرمند قدر دلې نسته نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د کندهار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر د کوم دغه شل 25 تنې د کومه غزل یو راچوم به تصویر غزل دې خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوشي وسته اردو خن نه کی.
د کنداري سندرغاړي عبیدالله همسیم پی او سندرغاړي کریم جان وای د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وایي تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نه نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي، د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعاتو کلتور د مسجد بابي د وخت څخه دا چې راغلي دي کپلانۍ دي یس ګام نه دی اخیستی، صرف نای برای نام اطلاعاتو کلتور دي. او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خپرونې خپریږي، د امرخیل دي، دا پلانۍ دي. زموږ اجبخ په جلال آباد کې نه خپریږي مثال، نو دا زموږ د رسنۍ کمزوري ده که نه ده؟ که داسې دا ملک ملي دي، زما هم چې ملي دي، نو زموږ اجبخ بیا ولې په جلال آباد کې خلک یې نه خوښوي او خلک یې ولې نه اوري او رسنۍ یې ولې نه
کوي؟ لیلا خیالی پیپی دیوالی پاترو دی شور 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 دانی رو دی.
سمو د مخکی د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانیستل شوی و، خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د عام خلکو په واک هم ده چې د خپلې موسیقي د اورېدلو ذوق پیاوړی کړي.
د اسیا هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري، ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي، په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړي.
هنر جاج.
ډیره مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو، بیا د ماسترۍ لپاره لاړې د هندوستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی، ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریکا برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشه نه وای، ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول، یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول، د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه، د منځپانګې له لحاظه، هغه کې هم ډیر بدلون راغی. ځکه کله چې سړی په تیوري کې برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي، نو هلته هغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي، نو دغه ټولو شینو سره نوې نوې آشنایي و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده، اما آشنایي هم ورسره ډیره زیاته کمه وه، یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب، راځه دغه بحث په دوو برخو وویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې، شاعر وې، هندي ټولنه یوه هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغېز. او بله برخه یې ته یو ژورنالیست وې، دلته په دغه سیمه کې کار کوو، په بیلابیلو ادارو کې کار کړ. دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر و د هندي یوې هنرمندې ټولنې؟
په د هندوستان ادبیات او هنر دا ډېر زیاتې ځانګړنې لري، او ځکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی، یعنی ډیر پوه خلک دی او ډیر زیات دی. یعنی د هند هنر د هند تر احاطه پورې یا د هند تر سرحدات پورې محدود نه دی. په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي. د امیر خان روسي فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وي. یعنی هلته غوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو. په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی. یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس و. مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکي یا مثلا یو 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 څه لیکي د هغې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي. دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري. مثلا موږ لس پروګراف لیکو هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي. مثلا تاسو اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلی هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري. د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي. خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي. یو کنټینیوټي وي. یو بل پسې ور پسې والی بیخي ټچ وي او قطو وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزار چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قطو وصل کیږي یا اخره کې قطو وصل شي. لیکم هم دغه شانت په لیک کې یو تسلسلی چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده هغه به خرابې کوي. یو بل هغه څوک چې لیدونکی دی یا اورېدونکی دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت. مثلا موږ دا زده کړل چې د راډیو دپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیف ای پاغه باندې سونه کار کی. مثلا د رادیو ډاکومنټری شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدل. یا مثلا نور د سی پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسي په شاعری کې زه خپل په دې رسو کې ډیر شعرونه نه لیکم. اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې موږ هغه څه چې ویلې هغه نو تجربه کړي هغوی هغه څه چې ویي تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعری کې یا په غنایي شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي نو هغه چې عمل نه تجربه شوی داغه تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په پخوانی شاعری کې همدا ستونزه وا. اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدی شي چې مثلا عام صنفانو یو فیلینګ وي کنه ځکه په پانتون دوره کې ورسره یا مثلا دغه نو دا یو دغه لري. اما پخوا لږ مشکل و. نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته. د هند شاعری وچ کلک نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه د اردو شاعری هم همدغه شان دي. ان بار شو سي دوستي یا چین هي فراز کچا تیرا مکان هي کچھ تو خیال کر.
په علوم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت څه توپیر به پکې تلته ولیدل شي.
توپیرونه خو ډیر زیات دي. یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره هغه مارکیټ چې د شاعرۍ د پاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې مثلا په پاکستانی ټولنه کې هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغه ته. ځکه هلته ډیر خلک د شعر او شاعرۍ سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر او شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعری هغه خو بیل خبره ده. دیزه سره فرق لري. مونږ او تاسو یو نه روسته پاتې ټولنه بورتن شوېلې په مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري یا تعلیمی مسله ده یا سراتیر شه ناخوخه دي یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی. نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري. د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنۍ کول یا نوې شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي. داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده خو دا هغوی هم ډیره قوي ده. د هغوی شاعري ډیره قوي ده. نو امید شته د مونږ او تاسو به ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسو نوی هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. مونږ او تاسو د شاعرۍ هغه تیره دوره چې هغه خو یوازې هغه معاصر دوره یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغې کې اکثره دغه حماسي شاعري وه، ځکه هغه ماحول نه ډېر زیات متاثره وو همدغه شی نه، یعنی اتلولی او دغه شی نه د میړانې به مونږ په کې یادو.
هلته ستاسو زده کړې په ژورنالیزم کې وي، کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې وو او ډېر د کار ساحه مو کمه وه.
کنورجن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوري باندې بحث کوي. د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې مونږ یو چې شه یو 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 سامان اله چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چارې مونږ ته راخي، تکتیک دا غي د استعمال چارې راخي، او د دې سره جوخ تیوري مونږ ته راخي. مثلا مک چې کله خرابېږي څنګه جوړېږي، یا مثلا چې کله جوړېږي استعمالېږي څنګه، او بیا چې کله استعمالېږي په کوم ډول استعمالېږي. همدغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډېر غټ بحث دی، نان فکشن فلمونه یا مثلا غیر داستاني فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دی دپاره هغه سامان الات او استعمالېږي څنګه او جوړېږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل او دا پکې یو بحث پکې.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل. منګي سیتار او دی وشوکی لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو ښوونځي کې ښوونکي هم د مرکه کړي، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار میری ترانی ویل او دماغ وخت نه می د هنر سره علاقه پیدا شول، او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشاله په خاطر باندې کله کله د ملګرو او دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې. البته د ملګرو او دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې، ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دی ویلې؟
ما د خپل هواد د استقلال د هواد او د زینو افغانی غوره او سپیشلو اناناتو د غوړو د سرونو په اړه باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرونه ویل دي.
کومه نمونه درته یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې تور مثال لکه د غازی امان الله خان په اړه باندې یو غزل او شاعر ویل دي چې علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دي. انې دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دي او زما خوخیږي. علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دي. علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه افسوس ارمان دي. وی تخدیر می پکار نه دي کټول زماشي، او زړه ملا دي توسګار نه دي کټول زماشي. دا یو سات پر قرار نه دي زمان غواړي، او د کابل د باغ ګلنا افسوس ارمان دي. علامه د زن کدن شو امان الله
غازی دغم وای یالونا افسوس ارمان دې
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنا همیشه د نور شعرونه دی ویلې دي
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم انو کله کله غوتی وام غزل کله کله جوړو
دغه د غازی امان الله خان په چا شعر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کنه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمه کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمه کولای شي
والا نو زبد سی وای مچے ما خپل غزل چې البته د ټولو وطنداران او افغانانو خوخیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلو چې
او زړه کې چې مې زلری خسته دی ای کونړو ناو سه پښتان په کې سپېڅلی او ټول قومونه زړه کې چې مې زلری خسته دی او خل معلوم گی کشی زرائی یا صدا باتا دو سند اوزے شیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نواباتا او رز بمی تیشکش پیتا گورما او یار گلونا حضر کچم زیلر خست دی ای کنڑونا او سی پختان پکی سپیت سلی
ستا دا حرکتو ندیسی لکا سڑی چی باجا وی یا چوی دا آلی دی حمز دا دی کمی وکنا
نا مختار رما د پ د موسیقي په وسایلو کې په یت شي باندې نه پويګم نه مې ستار وال زده دي نه مې منګي او نه مې ربا په ان ارمونا دا په دې باندې یو باندې نه پويګم تاسو پانا
بندول سے پټولنه کې هنر او هنرمند ته په کوم ستر قتل کې زمو په دې پټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمنګ استاد سی وش میر هوادوال چې د هواد نه د خط د ډیورنګ د کرخي ناغي خواته تلیو دوی بیر ترال ل د هواد ته نو درماغي ورځ نه را پروسه زمنګ استاد سي اصل موسیقي ورځ د بل نه د زوال په حالات کې ده اغه اوجري اغه ډيري ورکه شو دي چالتہ با پښتانه راټولېدل او د خپل ژره خاله به کولا ملګری دوستان یاران بسره ناس او منګي به ربا به سیتار به او خپل احساس به تیرو اغه اوس ورک شوی دی دا چې خلک پیدا شوی دی په افغانانو کې متاسفانه زه به نمونه نه اخلم چې د پردې کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجی ولی اغه خپل اصل کلتوري ورکړی دی او پیلن په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپک سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پیږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور تر ابده پورې وساتو
من خو اکثر خلک داسې وایي بانډوال صاحب چې زموږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروفي خو هنرمند ته بیا په ستا په اصطلاح باندې په سپک سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنې هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه منفی دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زموږ او ستاسو کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به هم کار کړی تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی په هغې ته بیا زمنګ لوی او واړه او خځه او نر یو شاته غړیږي باغه د پښتنو کلتور چې په ډیره په درمنده تلی کې به خلک ناشو پښتانه به ورته راټول او چلم به ورپکې سیتار به ورپکې منګیا به ورپکې ارمونه به ورپکې او ټول پښتانه به ورته ناشو او یو ساتیری به کولا اوس پردی کلتور ته زمنګ په هواد کې خلک غړیږي زمنګ ځوانانو ته غړیږي زمنګ پیغلې ورته غړیږي زمنګ ماشومان ورته غړیږي چې زه دغه غندمه باید منګه خپل هنر پسی لار شو تر سوز منگ خپل ویاړلې اصیل کلتور زمان زنه لا
خبره د پردی کلتور شو د پردی موسیقي شو دغه پردی موسیقي چې زمون وطن تر اغلی پردی کلتور چې د رایج کیږي دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړی یا زمونږ په خوانه موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړی ده
ډیره بد اغیزه پکړی ده خصوصا په کونال کې بیا هم ځکه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور خپل فرهنګ ته خپل هنر ته خدمت کوي ولی د کونړ په ولایت کې که چېرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي هم زما عالم زما مشر ورته ډېر په سپکه سترګه باندې ګوري او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي آغا د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچي د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچي
بل څه پته مناستي چې ماته بسرا کی
بالکل بالکل نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام کوم او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم
من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلی د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یاد افغانان دی ول د پارس په کې
زبه د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې داغه یو غزل به درته زمزمه کوم
مهرباني
اغه د خپل وطن سره اغه د پښتنو د ټاټوبې سره د افغانانو سره خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دي لکه چې داتې څو کاله مخکې خبر وو دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرورو کې ودې تما دوه څاڅکي د پښتنای په قبلو کې خوځوای تور کېږدی ور لاندې زلمیان ویښکا ناشنا غوندې خلک کاری او د خوشحال بابا دې روکې اے ناشنا وی غوندې خلک کاری او د خوشحال بابا دې روکې دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي خدای چشلو پښتنو کی آغا گان گن کمی سنا ایچ بطلل دننگ دگرتا او پگڑائیں آتنو کی دازمائی پیغام یوسا او گرزوائی غرو رغو کی
آزادی رادیوی مجلت دفنر فرهنگ او ادب انزور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې په کې اوځي چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي د زرپانې په ننې پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبرخیل له اشر زخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي ملتیا مو کړی
بی پینی بوټونه ماشوم په ژړا له کوټې ووت په خاورو کې کېناست خپلو لوسو پښو ته یې وکتل د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و ماشوم پښه وخوځوله مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد ور وې کتل چیغه یې کړه نه یې غواړم یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه په خواره خوله یې وویل سمه ده زویه زه به مو سره جوړ کړم دواړه کوټې ته ننوتل ښځې وویل هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ یودم چغې شوې پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل ښځې وویل راځئ لسره به یو بیشو. انجلی دروازه تمن ډکړه، خو خزه وار ورلم بیکړ. انجلی تر مټونی ولا درې سره په پلاستیکی فرش کې نول. تر څو وخت اله جړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غونه هم اوریدل کېدل. بیا ټول غلی شول. خزه په خټو لړلې خړ کرمچ لزاړه پلاستیکی فرش ور پورته کړ. ورو یې وویل، جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. خزی وویل، هوسۍ بوټ راکړه. انجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. خزی لاس ور وغځاوه او د انجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلې غاټ کرمچ واخیست. د انجلۍ شونډې وزړېدې خو به یې نه ژړل. خزی وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلې خړ کرمچ ور پورته کړ. د یو نسل خولې چیغه راووته، ولاکه ستا پلار رانه یوسي، دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویه، پلار ته دې مه تیریږه، له مړو څه غواړئ؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ور لګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ور مخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. انجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوېد، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بېګانۍ وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هماغو کورونو ته نه شم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل، ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي. او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنگیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب وکاوه. په دغه وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سخت جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجري کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ. او چې شیبانی خان پر سیستان راغې، نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنگیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. د کپټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 921 هجري کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو.
زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي او دغه سړی په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوی را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردین کو د زرغون خان د دغه اوږدې مثنوی یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه مرور یار مې پخلا کړه اوبه توی پلمبو کړه اور مې مړ پدی اوبو کړه اوبه توی پلمبو کړه اور مې مړ پدی اوبو کړه پسرلی سغونچه گل کا زلف تاوی د سنبل کا بلبلان شور فغان کا کړی دن په گلستان کا هر سړی په میو مست دی بهار کې گل پرست دی پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی جهان ټول سور او زرغون سو وچ راغ خکل گلگون سو سړی ټول شور او شعب کا یارانی کاندی طلب کا بهار وخت د یارانی دی خ موسم د پیمانی دی مساقی پات بهار دی نن ژوندون سبا رفتار دی دنیا پاتې موږ به زونه تورو خاورو کې به یونه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د څلورم سورود وروستۍ برخه واورېده. هلته د هما د ټبر مشر هومان ملکی ته د کک کیسه کوي او وایي چې کک دا مهال ډیر غمجن دی او کله کله خپل مور دربار ته ورغواړي او د خپل زړه درد ورسره کوي. دا چې په پنځم سورود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
پنځم سرود د فرا لویا کلا دنګ دیوالونه د فرا لویا کلا دنګ دیوالونه یو کم سلی دی ولاړ لوی لوی برجونه یو کم سل برجونه ډک لسپاهیانو د دیوال په سر یې زی جوړه اسونه فرارود نرا روان دی ډک نهرونه شا او خوای واړه کلی او باغونه شنه فرا لکه په شنه کمیس کې ناوې لکه لانه دی راتاو ډک خندقونه د خندق تر غاړې شنه دی د ګز بوټي پکې ګرځي د هیلیو سپین خیلونه نن فرا کې شور ماشور د خلکو ډیر دی د سپاهیانو او عسکرو څخه غوغا ده د کلا دروازه نن په ګلو پوخ ده پر ختیځ برج لګېدلی و جنډې دي د ساکانو د وګونو ټبرونو تور سرې او شنې جنډې هسکې رپیږي دروازې نه را بهر کتار کتار دي سپاهیان څه یې سپاره او څه یې پلي سینګار کړي مرایان او ښکلي مینځې هر کلي ته راوتلي په تلوار دي نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه له زرنګه د فرا ته نن د ټول ساکستان حسن ټوله مینه د فرا ستره کلا کې د راټوله ساکان ټول دي راوتلي تماشې ته د زرینې ملکې مخ نندارې ته د کلا په یو څنډه کې ودانه له ډبرو څخه جوړه شنه ماڼۍ ده لکه ګوته کې غمی داسې ځلیږي ګرد چارپېره یې د اوبو واړه لښتې دي او لمن یې د ګلونو شنه ځولۍ ده په ماڼۍ کې د روښانه میرمن ناسته را روانه ورته ښکلې میلمنه ده شاه میرمن روخانه گوری دروازه ای ده ده ساکان و ملکه با کل راشی هغستر زرینه چه جوند اکت شه ساکستان لوجود نورانی دی نن فرح که ملمنه ده روخانه بختور قدم زیر آسمانی شه.